80. السلام علیکم د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې یا دیابټس نړیواله ورځ ده. د دیابټس نړیواله ورځ په 1991 کال د دیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې و او نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره منځل کیږي چې د ناروغي ته د خلکو او روغتیايي چارواکو او روغتیا پالانو پام وړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیتا امبلنه ور کړی ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاصت.
السلام علیکم. زه خپل ور سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات باندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې دې چې احمد صاحب تاسو ته واردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221212501 بل شمیره ده 00420221201 ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده یعنی وړیا شمیره ده. بیا تکرارم 00420221201. دغه راز د اسکایپ لري هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډیر مننه. زه هم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په اړه کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه اغلیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تباوت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو هم دغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامدار ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغ کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثر کوي. عصبي کیبل کې هغه مرکزی عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثر کوي. پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د 40 کلو څخه پورته وي او نسبتا څه چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، دوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کی یا اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کی چې نارمل اندازه باندې به خبري وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي او اکثرا د قلبي حمله او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې و ناروغي ده چې د تبابت کې هاف اف د میډیسن هم وای نیم تبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیمه رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که قلبي سیستم ده که هضمي سیستم ده که بولي اصلي سیستم ده که مرکزی عصبي سیستم ده که د پوستکي او جلدي سیستم ده دا ټول متاثر کوي. د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ اساسو برنامه اوري او شکر لري په خپل شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسي وي چې په شکر باندې مصاب وي نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسيږي بې تفاوت ونه اوسيږي. که چیرته خدای مخره د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله لکه زموږ اساسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرزونه چې هغه درد ولري هغه ته مرز وایي. هغه امراض چې درد نه لري هغه ته د دوی مرز نه وایي یا دغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په تبابت کې ټول مرزونه چې درد نه لري هغه ټول وزن کې مرزونه دي لکه دا شکر. شکر کې لکه مریض ستند پیدا کیږي خولې وچیږي تش میتیاز ته زیات زیات دي بیا نو کچې د بعض مریضانو ته چې د عصبي کیبل له ګټه کې بیا نه په خوده لاسو سوخته پیدا کیږي نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. په همدې اساس باندې د شکر ناروغي ډیره خطرناک ناروغي ده چې بې تفاوتي وشي. او که چیرې د شکر ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو دا ده که چیرې یو څوک شکر باندې اخته وي شکر ولري نو خپل شکر که په نهره باندې د نوی او د یو سلو درسو مابین کې وساتي. او په مړه خېټه باندې که شکر ماینه کې د یو سلو څلور ته د دوه سو مابین کې وساتي. او که چیرته اچ بی ای ون سی او بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپګنیم او د وپسو مابین کې وساتي نو بیا په دې صورت کې د شکر ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي ځکه ټول هغه اختلالات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکر ناروغي ورکوي چې هغه د بدن والو لوی رګونه دي عصبي کیبل دي جلدي سیستم د قلبي سیستم دا بیا نشي متاثر کول دي هغه پروګرشن یا هغه پیشرفتي بیا ډیر سلو کیږي حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره وایو نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض اگر د شکر مرض هم نو ورته کیږي د جنجالونو د غوې په نس باندې پټي نادر ډول سره درامي سکوي. نو د دې لپاره درې لارې موجود دي. اول مهمه خبره دا ده چې چیرته موږ وواړو چې د شکر ناروغي په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو نو باید روزانه یو سات باید کیدره یو ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکی فعالیت ولري. او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي لکه سبزیجات او ترکاری. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي دغه په مسالې کې باید کموالی راوړي لکه وریجې کچالو د غنمو ډوډۍ میوه‌جات او د کیک او خوشې دا باید کم کړي. او په درېمو کټګوري کې باید تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید تخصصي ډول سره دوا توصیه شي ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګان دي او هر دوا انډیکیشن یا استدباب معلوم ده مورید استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي او کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي بیا کومه دوا د کومه دوا سره یو ځای کیږي تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرز هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض په نسبت رامنځته کیږي د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمد زئی تاسو خرنه واچو ولې د شکر په ناروغي باندې په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي د اوریدونکو ډېرې پښتنې به هم جواب شوي وي کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موږ متخصص ډاکټران رابولو څرګندونې کوي اکثرا هغه ناروغي بیا ورسته ډېرې پښتنې تکراری کوي. خو کراسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکر د دوه ډولونو یا په دوه کټګوریو باندې وویشل چې یوې د شي مخنیوي وشي او بلې خطرناک ده او هغه هم درملین ته اړتیا لري. دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخونس یعنی درملو ته ضرورت نه وي هغه کوم نارو د شکر کوم حد دی تاسو مخکې یادونه وکړه د نوین تر 110 شو پورې په لوګه باندې او کڅوک موړي وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل درې صاحب اصلا کچیر ته یو څوک خپل شکر معنی کی په وینه کې کچیر ته د شکر اندازه په نهر باندې مثلا نه کم وي په دې معنی ده چې دا شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده او کچیر ته یو څوک په نهر باندې خپل شکر وګوري او شکر دې سلو او یو سلو پنځه سو په ما باندې وي او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه دې یو سلو سلو تر دې 200 ما باندې وي دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورکړي په دې معنی چې دا اشخاص نه شکر ته داخل شوی دي او نه په نارمل حالت کې دي کچیر ته یو سلو سلو تدابیر ونه نیسي نو هغه بیا شکر ته داخليږي تدابیر څه شي دي اول تدبیر دا ده چې د پری ډیابټ مریضان پری ډیابټ بیا هم وایي هغه مریضان چې ولچیږي چې نو نارمل وي او نو شکر ته داخل شوی وي نو یو سلسله تدابیر کوونه نیسي شکر ته داخليږي او په تدابیر ونیسي بل شکر د بشکیږي بیرته عادي حالت راځي
ډاکټر صاحب
تدابیر چې دي اول وزن باید کم شي
ډاکټر صاحب هم دغه تدابیر نه مخکې تاسو او یو څوک څنګه پوشي د خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي دا کېدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري
بېلکل کولای شي اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویل شي دا اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رمزي کیږي که چیرې تاسو اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراز والایم ته باروس کی چې هغه اراز والایم دا چې مریض په پاو کولا د تیږي خلوب یو چی کی تاسو میتیاز به زردرږي نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رمزي کیږي خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی ی دوی په نس باندې دغه د تندې اراز ولایم د خپلې وشوالې اراز ولایم دا چې څه میتیاز تروان دي د اراز ولایم د دوی په نس باندې موجود نه وي په تصادفي ډول سره به پروتین معایناتو کې دا تشخیص کیږي نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو ورې باید مکمل چیک اپ وشي ترڅو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمعې څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ور باندې مصاد وی خو به بل په یوه کې شکر لرمه ځکه تند به د پنس باندې موجود نه وي او خپل وشوالی به د پنس باندې موجود نه وي چې میتیاز او تک به د پنس باندې موجود نه وي نو چې کله د کومبل مرز دیواج نه شپ خاني تلاړ شي نو الته د تماینات ورکول شي نو هغه معاینات کې به د شکر په وینه کې جذب وي نو بیا به ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللې نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تند پیدا کیږي د خپل وشوالی مته پیدا کیږي جنسي قوام کمزوري کیږي خپل وشوالی مته پیدا کیږي او مشکل دی نه چې دغه کلینیک ورګي دوی په نس باندې یو ساندزه عمومي ځای موجود وي او د پوسټ بعض انتانات موجود وي دی ویني غوړ لیول وو دي په نس باندې پوتنسي دا ټول هغه څه دي چې دوی په نس باندې دغه تبارز کوي خو مهمه خبره دا ده مری صاحب کله چې یو څوک په دغه پری دیابټس دا معنی چې شکر ته تللی وي او نو په نارمل حالت کې وي نو دوی باید یو سلسله تدابیر ونیسي تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري بعد د واګان هم څه چې هغه په قوي شکل د پری ډیابټ مریضان ته ورکول کیږي او بل اعلی چې هغه په خپل د شکر مریضان کول چې په خپل کول کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي نو هغه باندې خاص چپونه لري نو الانسټ لري په ګوته کې یا د مثلا بازو کې یا پورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي بیا هغه شپو باندې هغه وینه کې ماشين دی کی ماشین اوتوماتیک د شکر ورته کوي چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده که چیرته شکر د شپیتو او د یوسلو شپیتو په باندې وي د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده چې دا خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره شل فیصد د دې دغه معنی بیا فرق لري
بله ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرانه په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلې وی اوریدونکو هم ډیر ټلیفون کوي د اوریدونکو پښتنو به هم ورسته واورو تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غوونه راوخلو د دوی پښتنې راوخلو او تاسو بیا هغوی ته ځواب ورکړي د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده نن مو د شکر یا ډیابټس یا قند ناروغي ته ځانګړی کړي او نن د نوومبر 14 د شکر یا ډیابټس نړیواله ورځ هم ده یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
کورم ودان خدای خوشاله راځي احسان الله خبرې کوم د کونړ نور کول سوالین
احسان الله خان خبرونه ته خره غلاست چې پوښتنه لري له
ډاکټر صاحب او لاسونه جده سوځي مثال ما ډیره دوی وکړه
بلې مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونه سوځي مثال
ډاکټر صاحب
اوري ما
ستاسو غک خبريږي ام د اوسې ډاکټر صاحب اوري مهرباني د مور کې پخي او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جده دا بدن مې وسره جلک شنه مرته کینم بدن مې وسره میګی میګی کی ما ډیره دوی وکړه دغه ډاکټران نوې الرجی دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجی به چی وي کنه لکه په لاسونه مې څه یې ورکوټه زمې ده لکه هغه دا بهیره چلور کلان ده هغه دا په لاسونه سوځي په خې تو دیږي چې باج وخت یی باج وخت
تلیفون ما قدا کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پختنه لري ترې
دغه د پخو د لاسو د سویدو په توڅان کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نو شيږي تاسو متیاز غو بزر در نه زی
تاسو متیاز لکه مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراونی ذات زیاپشی نو به کدا د استنج لرو د تاسو متیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت یو سره وچیږي باج وخت نه وچیږي وزن کم باج وقتی کمیگی باج وقتی نکمیگی باج وقتی اولادی لکه تقریبا 55 کلو وزن ما لکه باج وقتی چی ده بزی اولادی 55 باج وقتی چی وزن نگشی به لکه چلور 253 تراکت دشی
مشکل مو آورد سو احسان خان منه نه یا بلا آوردون که ده میره بانی لکم زی آو چه پختانه لره میره بانی
سلام علیکم سلام
وعلیکم السلام ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مې ربني مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب आवाज لګزره جوړو خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچې څومره ده او لوړې څومره ده مخې تاسو رڼا په واچول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کې یو بل اوریدونکو که هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي لرو ده مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نیکی دې احترام تاسو ته او دې ته وړاندې کوم ساحل احمد مې د ننګرهار ولایت نه
وعليكم السلام ل ډاکټر صاحب احمد زینا چې پختنه لري
د ډاکټر صاحب ندري پختنه لري ما د پختنه کې سره نو اوله پختنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دیم ټایپ کی او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا د واخري او کنټرولیږي آیا تداوی لري کنه دمه پښتنه مې دا د ډاکټر سیمنا چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې دی ډیر عام دی او کله ګام دی په دې کول نه کی او دمه پښتنه مې د ډاکټر سیمنا دا د چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به څه کیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به څه مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خو نه واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د بم را واخلو د سره یاداش کې پښتنه مهرباني ځان رو پیژنئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وینم
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
من نن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم مژو سپنسری مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپې تو پورې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې. خیر ډاکټر صاحب، د سره یاداش کوي عمومي کوایس چې رڼا پی واچوي وای چې 1500 او 1600 کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار غلري ستونزې لري. ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ. نور اوریدونکو نه راخلو، قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنه چې مطرح شوي وای ورې کېدای شي ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه. اول به دغه وروسته د ننګرهار څخه تماس نیولو دغه درې وړ پوښتنه کوم چې موضوع مطابق به دې باندې برنه وچ ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو. اوله پوښتنه دا و چې کچیر یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري، د دوانه بغیر به کنټرولېدلی شي کنه کېدلی؟ اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوی کې ک اول ټایپ وي او ک دوهم ټایپ وي، د هغه لپاره یو سپایه موجوده ده. سپایه نه دا ده چې تداوی په درې کټګوري کې قرار لري. د شکر د مریضانو په نسبت باندې اول او دوهم کټګوري کې چې د اوله کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت ده، نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي. دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده، هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجه ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتي کیک او کلچه او بره، دا ټول شیان دي، دا باید کم کی. او په درېمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکر مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ترانغه چې اغه نوی او یو سلو ډیر څه په نهاره باندې او په مړه شته باندې یو سلو سلو خو د 200 په مابین کې ده. بیا نو په دریمه مرحله کې د دوا توسي کیږي، نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته ترانه شي، نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو اشاره وکوله چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدي سیستم خراب به وی سترګي خرابوي، نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدل شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په دسي ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر امیش د لپاره دوامدار پورته وي، نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ژوند له لاسه ورکول اساسي لتون هم دغه د ګردو ادم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو لندېدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره لمنځه تلل دي. نو پاندې اساس باندې امدان توشه د کچیزه په فزیکی پالیت او په پرهې سره اکسپټیبل لیول تر هغه خبره د کلا دغه به دوا وسره توشه سي. او دا یو مزمنه دوامدار ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي ته دایو کیږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقي د وجنه شکر ته تللی وي، ځکه زموږ استاد په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي، د انسولینو د رهنمایي یا د رهبری په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزه یا ریسپټورونه دي. کله چې یو څوک ډیر چاق شي، دغه د انسولینو اخیزه یا ریسپټورونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي، انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی، بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کیږي کی وسیږي، امغه اخیزه به انسولین راهنمایي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو چې کله به خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي، نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي، نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجوده، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي. دوهم، دا اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي، او د همدارنګ د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو یمین اپاته 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دغه ټایپ B چې دا نو دا بیا 50% د اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو پاندې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر مې سچېږي. نو وکه چې د یو چا مور شکر ولري اول ټایپ شکر ولري نو پلار شکر ونه لري نو په ماشومان کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. وکه چې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري خپل منځ کې ودونه سره کړي نو د ماشومان په نس باندې 4% د خطر سره چې غوي هم ټایپ 1 شکر باندې مصاب دي مبتلا شي. وکه چې د دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه سړي وي دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپي سوفلي دغه سوخت میکانیزم شې ده دغه د شکر د مریضانو په نس باندې چې دغه بدن تر لکه ستنې چوخيږي یا دا چې د مریض تلې ګرمېږي وخيږي او ټول بدن سوځي د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز د لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري یعنی نیرو ټاکټیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې نو په نتیجه کې نیروپاتي ورخوي همدغه نیروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیروپاتي ورخوي دا به مختلف شکلونه لري ایزولیټډ نیروپاتي ده اوټونومیک نیروپاتي ده همدغه پولی نیروپاتي ده یعنی د بدن ټول عصبي کېبل دماغ ونې ستر په خو پورې دغه ټول سیستمونه چې کومه عصبي رشتې دي چې چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره دایونه کې او هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي نو دا غټور متاثر کوي او دا غټور په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي یعنی دا غټور د مغ عصبي کېبلو چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم د دې په نس باندې راځي کېږي او دا غي میکانیزم ده.
بلې ډاکټر صاحب تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی او دا پوښتنه مو جواب کړلې د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بلې مهرباني
او بل دغه صادونه ورغوشه د کونر څخه تماس نیولې ولاسونه او پیسې سوځي نور زیاتی نه زیاته تند کی چې چایونه شي کی نور مشکل لري دغه د لاسو د خو سوغ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېر نور ناروغیان چې په کیمرې مزګي کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوتر مینځي شي یا مثلا د پروتین او لای زیات شي یا مثلا د ویټو غوړ مینځي شي باز رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په تبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي زما په نظر باندې دغه اسانولات وروښه د کونر څخه تماس نیول ده یوه د لاسو د خو سوغ د شکر په بیس کې نه ده ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتيني لایټ د بدن کې زیات نه وي باز رواني ستونزې ولري دا مو غواړم چې څنګه هم رامنځته کېدل شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروښه تماس نیول وي د دې هغه جګ او ټیټ اندازا شکر درې شکل لري. اول په چیت یو څوک وړي چې شکر نه وي نو خپل ځینه چې شکر وګوري که شکر دې نوي څه خټې کې پنه هره باندې په دې معنی ده چې دا شکر به خې نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده خو که چیرته پنه هره باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د یو سلو 500 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي خو که چیرته په مړه خټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو نه چټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه ده دا شخص او که په مړه خټه باندې خپل شکر وګوري او شکر دې یو سلو سلو تر 200 په مابین کې وي یا دې سلو نه نه په مابین کې وي دا هم پری ډایبټ وایي. یو بل ډیر مهمه معنی د شکر د مریضانو په نس باندې هغه ایچ بی ای 1 سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دي که چیرته ایچ بی ای 1 سی دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص دی خ نارمل حالت کې ده که چیرته ایچ بی ای 1 سی د 15.5 او د 16.5% مابین کې و دا هم پری ډایبټ ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده خو که چیرته ایچ بی ای 1 سی یو څوک وګوري د په هر درې میاشتو کې ځل قتل کیږي او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي نو دا په دې معنی ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص به شکر ته داخل شوی ده شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص شو نو بیا د شکر پر اړیکه باندې ټول تدابیر باید دوی په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بزرو چې د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفیسه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري زای په طبابت کې وزنای مراد چې غته د مرګ له خبر کول شوی د اغلول فشار ده. د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده. ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري په خپل یا د چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغلول شکر ولري لوړ فشار ولري په ډیره بخنه سره، نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوته ونه اوسېږي، ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ګرځوي. اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده، د زړه د حملې سبب کیږي. دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بندیږي، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک کیږي چې یو ته اسکیمک سټروک وایي، بل ته هیموراجیک سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% ده دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چیرې 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر معیوب او محتاج وي، نو یو طرف یې فالج هم وي او خبرې به هم نشي کولای، نو ګونګ حالت هم دته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مولیدلي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابوي، حتی په بعضې حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپله فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردې دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم بیا اساسي تداوي نه لري. نو دغه اساسي تداوي هم بیا د کډنی ټرانسپلانټیشن ده یا د ګردې پیوند ده. نو پندې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي د ټول عمر لپاره، د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري، ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیړ غوړي او کوچه او دغه سپینکای او وازګي، د دې په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. مونو انسچوریټډ فټ لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجدو د زغرو غوړي، د دې څخه باید زیات استفاده وکړي. د سبزی او ترکاری څخه زیات استفاده وکړي. که چیرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي. کوم زم دا وزره فزیکی فعالیت وکي. او دې فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته، نظر جنس ته، نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کې کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي، ورته چایس کیږي، او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټول احوال څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړی وي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمدزی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوامبر 14 د شکر یا ډایبټس لنړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټوله نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوی و، او د همدې لپاره باید دا ورځونه مول شو چې خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډایبټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب، بدبختانه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د غژون سہولت زیاتیږي، په ماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پټ کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي لتون اول چې دغه استراحت ده، ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي لرو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، او دا د شحمیاتو څخه رامنځته کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز دی وجنه موږ تاسو اخلو بدن ته، او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي، دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډیر سره طلب شوی دي فزیکی فعالیت نه کوي، ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو د پاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه دا چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو همدغه ګلوکوز مصرف کوي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموټ باندې ګلکوي ورته چګیږي نه، خاص ډیره کمه فاصله ته چیرته مثلا خاجي وي، ختمي خیرات وي، چیرته دي هم په موټر کې دي، پیاده نه ګرځي، د قانوني کارونه نه کوي، منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سہولت زیاتیږي، د دې ناروغي ګراب پورته ځي.
یعنی
هر اندازه سره چې
یعنی ستاسو له خبرو دا سرګندېږي خلک چې په خارونو کې ژوند کوي، هغه چې په کلیو باندو کې په کرنیزو چارو نور چارو بوخت دي، هغه په منځ کې د شکر ناروغي کم ده نسبت خاري خلکو ته.
اندازه ټول هغه څوک چې هغه فزیکی فعالیت کې د قانی کوي، کوم بل کار کوي، نو هغه ګلوکوز مصرف کوي، هغه اکثرا د زړه په ناروغي باندې، د شکر په ناروغي باندې ډیر زیات ناخته کیږي. او ټول هغه څوک چې هغه خروج ځون کوي، او یاده چې کپاتره دي هم وي، استرا طلب وي، کار نه کوي، نو هغه د اضافي انرژي نه مصرفوي، او همدغه انرژي د بدن کې د شکر سبب هم کیږي، د زړه د امراض او د زړه د رګونو د امراض سبب هم کیږي، د وینې غوړ هم رامنځته کوي. ټول انرژي نه دي نو پاندیا ساز باندې ته چې څو غوړی چې شکر نه رغب باندې مصاب نشي، یا د زپن رغب باندې مصاب نشي، نو غوی باید دغه ټول نقاط ته چې مخې مو ته اشاره وکول، دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخې د شکر ته تللی هم نه وي، چې جوړ هم وي، باید فزیکی فعالیت ولري، هغه غذاګان چې هغه خپل ترکیب کې زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه مصرف کې کموالی راولي، یعنی سبزی او ترکاری باید زیات وکاروي، او که چیرته اضافه وزنی ولري، چاق وي، خپل وزن باید کم کړي، ځکه چاقي په بابت کې د مرز دینوان لاندې مطالعه کیږي. چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي، چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي، چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړيږي، چاقي د زړه رګونو د زړه حمله او د مغزي سکتې اساسي علت ده. په پاندې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا پاتراب کې څوک چې لږ چاق وي، هغه د څه فکر کوي چې زه صحتمند یم، تر حال کې چاقي په خپل په طبابت کې مرز ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي، نو ان شاء الله دغه حالت څخه بیا خلاصيږي او ګرات هم راشيږي. خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی په هيو ساته چټه ده، هغه باید په دې نقاط باندې پوه شي تر څو چې د مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کور ودان اوریدونکو شته، اوریدونکو بر واخلو، څو اوریدونکو د دوی پښتنه به تاسو د سره یاداش کې او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریا شمیری صاحب، کشمیر خان زرمل والیم، د خیبر پښتونخوا هری پرنه میاړي کنه ولې سلامونه او نیکې هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمد جی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېره مهمه پښتنه ده. حالان چې ډاکټر صاحب خو موږ د پښتنو لپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنو ته ضرورت هم نشي پیدا، خو یوه پښتنه کول ډېر ضرور زه بولم. هغه دا ده، هر هغه ناروغ چې هغه د شکرې او ناروغي ولري او دی په دارو درملو کې بېغوري وکړي، مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې، دغه په ناروغي باندې څومره، مثلا په دغه ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي، دغه پوښتنه ته یو لن جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب، پوښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
نوري صاحب، مخکې مې یو اړیکه کاتس ول، دغه یو پښتنې وکول، هغه د فشار پاک لوه مال کله کله فشار پورته کیږي، به یو رقم ګولې دی موږ ورته ورکو، د لوپرین پر امه دی پاکستانی جوړ دی، نو دغه ګولې فشار کنټرول یې، چې دغه ګولې ونه کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزدا سبس ګلا شکایت کوي، نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به په انده کوم توان لري، دغه ګولې موږ ورکو د دغه معلومات په ادراک.
ډاکټر صاحب کتا سور کوم پختنه لري تر مخکې مورانه واچوله؟ مهرباني.
ان شاء الله بس برنامه زره وخت دې بارے مکمل معلومات.
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي. مهرباني غوګورته ونی سي، مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله، تاسو پختنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي. بل اوریدونکو دې ازادي رادیو دې مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زین څخه پختنه لري. مهرباني. ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د شکر یا د قند یا دیابیتس پر ناروغي باندې خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه
تکل سپاس ته د ډاکټر څخه وړاندې کوم. اول خو تکل سپاس نشته، زه نوریا سنوریم، زما همکار دی، اتمن خبرونه کې به مو مخکې د اوریدلې وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه؟ مهرباني.
او بخښه نوري صاحب، ما ډاکټر څخه دا پوښتنه ده، غاز د ډاکټر وايي دا غاز چې دی وايي دا غاز د شکر د مرستې لپاره مفید دی، په نړۍ
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پونه شو لمه چی شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپل پوښتنه دی. واتس اپ لاره
تماس نیو، غاز یا شنغزي په
بله ستاسو غاک سم نرازی ک مو پختنه یو زلبیا تکرار کی بله ازادی رادیو دا بله بله لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې و
په پښتو کې غاز وای یا جن غزه یو درخت ده دا وای چې و پټی را د خلک وای و دا شکر ته ګټه کوي
په غوکه میوي ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شو لري دي او ریدونکو په پښتنه باندې خوځه پونه شو لمه که تاسو پښتنه لري تاسو خو شو
نن نه ما به خوانه ورغله
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بله تاسو هم رادیو اوري او هم خبرونه کوم برخه اخیسته د دواړه نکی کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوښي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
السلام علیکم
نوري صاحب
تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیکی وړاندې کوم د مشرکین تاسو سره لاندې کیما زما د راکټ سره د پښتنه ده یو څوک په ډیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو سات یو نیم سات فزیکی فعالیت کوي یا پیاده روی کوي آیا د دې لپاره دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندی او دا بازي هغه شان چې خواږه ولري هغه هم یعنی دغه پرهیز ضرور ده او بل خبره ده چې دغه اکثره فروټو کې خو دغه ګلوکوز وی نو دغه انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی کدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوي خو په کوم اندازې باندې وخري کدا غراته جواب کی
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش مکړه لاتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څه د کول پر تاسو ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب پختنه یاداش کړی دی او په غوړنا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې څه څو شکر ولري او دغه د تداوی په مقابل کې بیغوري وي چې څه تاثیرات لري. نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړې ده غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچوم. ټول هغه ورځې چې زموږ تاسو برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوښو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او جون کې دي چې دغه په مقابل کې موږ به تفاوتي یعنی دغه دغه امراض له جمله څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژنې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایت ده د زړه درغونه امراضي د ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراض ولای نه لري خو که چیرته یو څوک د پخوانه په دې مرز باندې مصاب او اختوي او مرز تشخیصي د مرز په مقابل کې بیان باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي. که چیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري نه خوري نو دا په دې معنا ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایې موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روي وکړي. دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزي او ترکاری د دې څخه زیات استفاده وکړي او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري دغه په مصرف کې کموالی راولي. تبابت کې مطلق فرض نشته چې یو څوک ډاکټر مریض وایي ته شکر لري ته ورې جمع خوره ته میوه مخوره بلکې کمیسته ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي. کچیرته د شکر دی وجنه هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په څنګه د مغو موادو د کمبود وجنه بل مرز رامنځته کیږي. درې مې دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګانې چې د هر شپږاتو کلاس دواګانې لري نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده. که چیرته یو څوک د شکر په څنګه د ګردې تکلیف ولري ځکه شکر ګرده خرابوي یا دا چې د شکر د وژنې د لوړ فشار د وژنې یا د بل شي د وژنې ګرده خرابوي نو الته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي ګرده هم خراب نه شي یا دا چې د زړه په د شکر په څنګه د زړه مشکل ولري یا دا چې کوم بل مشکل ولري نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا به ډاکټر ته معلومي میکانیزم وته معلومي د دوا اوارز جانبي ورته معلومي تر څو شي دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کی. په ټوله دنیا کې خو ډاکټر هغه ډاکټر دا چې کوم مریض ته फायदा ونه رسي کی تاوان ونه رسي نه دی نه خو ډاکټر په ټوله دنیا کې نشه کېدلی. نو په دې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي. دواګانې معلوم دي، هغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرې ته یو دوا باندې دي هغه شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په دې اساس باندې د شکر په ځان کې چیرې ته کوم بل مرض وي، باید دغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي ډاکټر باید پوښتنه چې په دابل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په پزړه څه تاثیر کوي، دا ټول شان باید په نظر کې ونیسي او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وخفه راولي. که چیرته وخفه پکې راوصله او یو ځل د شکر دی وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دابل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکی فشار لري او لوپرین په نام باندې ګولی خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارد دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی ویني غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتي او د زړه د حمله ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګه دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینو د غوړو دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلاً د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکتې ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د په نسبت لمنځه وړي. او بل د عبد روشي د مشرقي څخه تماس نیول یو چې یو څوک شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعت پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څخه ضرورت نشته. چې چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم سره وکی، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدا سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسیپټیبل لیول د نوی او د یو سره درس په مابین کې ده. زموږ تاسو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اختوي، شکر یو نیم سل 200 کې وي، دوی هیڅ شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثرا به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه کې پریز هم سره وکی او د شکر باندې د واګانی دي چې هغه میکانیزم داده چې په هیڅ وجه باندې لاټیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې سره وخوري بیا نو هیڅ نو خطر یا مشکل ته نشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا دغه درې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګیری، ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوګیری، دا نه تنها د ګلوکوز لري بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز او مالټوز او منوز ولري، هغه زموږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم ستا، کلچین ستا، بورام ستا، وریجن ستا، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز ده، هغه شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه د وینې د غوړو لیول پورته بیاي، نو په همدې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم همدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، منتوز او ګلوکوز
منوز،
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو. قندونه ګلوکوز هم قند، مالټوز هم قند، ګلکټوز هم قند، زایلوز هم قند، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرې په بدن کې ګلکټوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوه په لحاظ باندې چخوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه چې دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کولای شي، نو د کیوي څخه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کولای شي، د انار څخه استفاده کولای شي، او هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، د غوپ مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور دا انګور مې خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، پک کېله ګلوکوز لري، او خرما
دغه تلور شین باید شکر مریضان و نخوری دغه مصرف رانه ولی نو دا فوق العاده شکر پورته بیای او دغه نور میوی د شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پروانی ورسته برخه ته نږدې شوی او تاسو ډیره خر رڼا په واچوله او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو لغه چې ارسی د انتقالیږي ل ماینډو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خړو سره تړلې او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خړل کیږي ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چووسی دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي د خړو دغه کمواله ته په پام سره آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي خلک چې وګی دینن رس او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي ځکه د شکر د ناروغي که چیرته یو څوک غواړي شکرې ناروغي ته لاړ نشي اول نو باید د خوراک او اسراف کموالی راولي خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده نو اکثرا وس ډوډۍ موډۍ د شان په شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته بیایي نو هغه کوري جوي کړه مثلا د کچالو د شان قیمت دي سبزی او ترکاری ارزان ده سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده او بل زما ټول هغه ورته چې موږ تاسو برنامه اوري او کغوالي شکر ته لاندې سي دغه ټول نقاط دوی ته وایم باید دا ټول عمر د لپاره عملی کی ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلم نه داخليږي اول روزانه باید یو وخت پیاده وګرځي دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقي ته داخل سی وی خپل وزن باید کم کی ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندورې ناروغان چې مخکې مرته اشاره وکوله دغه ناروغان او اساسي علت هم تشکیلوي او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري ګلوکوز ولري لکه وریجه او دا 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 کچالو دا خام د غنمو ډوډۍ دې په مصرف کې کموالی راولي او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم د اوسره واخلي که چیرې ته دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای نو هغه هم د جګر هپاتیک ګلوکوز اوټپوټ لیینې څخه دی وینې ته دغه کې داخليږي دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې پیوینې کې د ګلوکوز کمیږي شکر ته نه داخليږي که چیرې دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه او که شکر ته لاړ شو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسیږو بې پروايي ونکو بې پروايي زمونږ په مرمن تمامېږي نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې نن د شکری یا دیابتس پر موضوع مو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاست نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
دمر زر پس باندے غصہ شولے ولے پکتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے سلای بیارا تراستون شوله تیر پسلای بیارا تراستون شوله تیر پسلے پیارا تر استون شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصہ شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصہ شلے دمر زر پسوان دے غصہ شلے.